شنبه د تلی دولسم د اکتوبر دریمه دا ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او دا خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو بخیر. په قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوي یو غړی ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې لومړی تر دول لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانستل شول او ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبې سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفې زورمتی سره پرون وکتل ترڅو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زورمتی د یو بل پر زغملو ټینګار وکړ.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولت پلاوی چې پکې څلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 را په دې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې حضوري درس سرلننه پیلېږي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندې نورې نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کوونکي باید له کورنۍ او ماسکونو کار واخلي. په لاس ورکولو، غیژو او مچو له روغبړه ډډه وکړي او فردي حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي.
د ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه مخکې د وږې په لومړۍ نیټه پیل شوي وو. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامله کړې ده. د شورا پر خپل وی پانه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سپینغر بازان لوبډله د اباسین سپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون جمعه په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپې ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیګ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادری د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجبنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرهباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او ازربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه وه ښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمني ټبرې دي، خو دا سیمه د ازربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیا او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تقریبا یوه میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ کمزورې ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمنه میلانیا ټرمپ ښه ده، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوږی لري. دا خبرونه دا ساجی راډیو سارنې خبری مجله اوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي.
وړاندې په خبرونه کې دا څرګندونې په تفصیل اوریدلی شئ. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله څیړل شوې. افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي.
خلق ته دښمنه ورپغاړه دي، خلق ته مشکل ورپغاړه ده، طالب راځي خطونه به ماتیږي.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو محصل سره شخیدلې یو چې په شخصي پانتون کې زده کړه کوي.
پیس باید کم شي، بل موږ درس کم ویلې، پیس موږ نه پوره اخلو.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یو غړی وایي د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزي پلاوی غړی فوزي کوفیا ساجی رډو ته وویل چې خبرې ساوکه دي، خو په ډاډ سره پرمخ سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر اطلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پروانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې ښایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم وروسته نه دي پاتې او له ټاکلي هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلی نعیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لانجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل چې د دولت د مرکزي پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلي تیم مذاکره کنندې جمهوری
اسلامي د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزي تیم کورنۍ او عمومي غونډه به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دی د حنفي فقه ترڅنګ جعفري فقه ته هم مراجعه وشي. هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللی دي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خنډونه چې د دوهې خبرې ځنډنۍ کړې وې تر ډېره لرې شوي دي. د عبدالله اشاره هم همدې دو ټکو ته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي، او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ د محلي پولیسو د جوړښت ړنګېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک په اړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنی چارو وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې دنده ترسره کړي. قمندان طوفان وی کا کورونی چارو وزارت دغه پریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمه ییزو پولیسو ډیر نور قمندانان هم چې د پیژنې له وروستۍ پریکړې سره مخالف دي. له بل خوا په هغو سیمو کې چې سیمه ییز پولیس و ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکی غلام شان وایي سیمه ییزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي. دوی ته زیاتې وسلې وسل دولت لخوا ته ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوې، سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوي دي.
د بلخ ولایت یو اوسېدونکی مهراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په ځورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک ځوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اختطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي طارق آریان وایي د محلي پولیسو په اړه د یوې منظمې څېړنې وروسته د دې تشکیلاتو د له منځه وړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو د راتلونکو په اړه وویل له 10,000 زیات محلي پولیس به په سیمه ییز اردو او شاوخوا 10,000 به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تېره ورځ ویلي وو چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. ښاغلی اندرابي د محلي پولیسو شمیر ته په اشاري سره ویلي وو چې له 4,000 محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کاله وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. نن 2 بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه تاسو بحث اوریدلی شئ. په وروستیو کې په افغانستان کې له بهرنیو ژبو ژباړې زیاتې شوې دي، او ژباړل شوي کتابونه بیلابیل مرکزونه دي چې دا کتابونه چاپوي او خپروي او تر خلکو یې رسوي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلي، همدارس د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي او دا موضوع له دوی سره وڅېړي چې د ژباړو ستونزې څه دي، کوم کتابونه خلکو ته مهم دي چې وژباړل شي او څه رقم وژباړل شي. کله ناکله په ځینو ژباړو کې ستونزې وي او کله ناکله ځینې ډېر ښې ژباړې په افغانستان کې شوي دي. له هغو هم کیدای شي چې نور خلک خبر شي، تاسو په دې خپرونه کې له دوو تر دریو بجو برخه اخیستلی شئ. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې را اړوو. نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې دا مسله څېړل شوې ده چې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه بیلابیل تعریفونه شته، نو دغه مسله به څرنګه شي؟ دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: د چا اسلام؟ د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی او په کې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو، د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره لګڼو مرکو ورته څرګنده شوې چې هغوی په اوسني افغانستان کې د ښځو او نارینه و یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي ونډې د ورکولو او دیني زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښيي چې له خپلو توندو دریځونو نه پشا کیږي، هغه یې د خپل مرکه چی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړي او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر راس کې یو مذهبي واکمن غواړي او کدا سینې کې اجرایی واک دی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلام سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به ښځو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر له ستونزو سره مخامخ شي او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني، د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستانه له مهالویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډېر شمېر خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي، چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا، د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ او جلبیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغې جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو په اړه تازه څرګندونې کړې دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
ښاغلی حکمتیار د کابل په یو جومات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د ده په وینا ازري چارواکو ترې مرسته وغوښته په ایران کې یو شمېر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په استولو آذربایجان د ارمانستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمېر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېره لویه بریا په برخه شوه او دا مخکې تګ تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپله د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو موضوع له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او اوربند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوي افغان جنګیالي به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلوېښت کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسي آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمینه راته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنګیږم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي له خوا له نورو جنګیالیو سره آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپږ میاشتې له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه مهال له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. یونس په دې جګړه کې د حزب اسلامي دی وی وړې دلګي مشر پر غاړه درلوده. هغه وی کله چې آذربایجان ته له $250 ورسره وخول شپږ میاشتې جګړې وروسته چې کله افغانستان ته راغی $100 یې درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم و او د حزب د جنګیالیو د لیک اغیز و چې ارمنستان اوربند ته غړه کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 50-70 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 15,000 جنګیالي د آذربایجان په ننګه دغه هیواد ته د ارمنستان سره د جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنګیالیو جګړې له نږدې لیدلې وه. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د ایستلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړیتوب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره لدی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید-19 ناروغي سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ نور هم ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړی چې انتخابات لغوه او د منتقدینو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید-19 ناروغۍ سرایت د حفظ صحې په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند ډیموکراسي او د کووید-19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي. فریدم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې یې وکړې. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړې ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید-19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسۍ لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور له مخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید-19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دوهمه فساد، دریمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلرمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. پر راپور کې راغلی چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لک تر لګه په یو نوي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوي دي. د راپور له مخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوي قوانین نافذ کړي چې له مخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولی. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته یې لاره پرانیستې ده.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سر لننه پیلېږي. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. دا سجرډو په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، سجرډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
نصرت الله قانت له کندهار پراستول اسمس کې لیکي د حکومت دا اقدام سي محلي پولیس ته منحل سي دا به افغانانو ته یو شزيري وي. نقيب خان د تور تنګي له کلي لیکي پر پاکستان د سولې باور لوی تیر وطنه ده. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د سیاسي سانسور لاري د سولې د خبرو د ناکامېدو هڅه کوي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي طالبان سولې نه کوي، د خپل واک په لټه کې دي. عبدالنافی افغان لیکي خلیلزاد په قطر کې باید پر دواړو لورو فشار راولي چې جنگ کم کړي، بیا که د سولې خبري وخت هم نسی پروا نه کوي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې هوا شده صافه ده، ګرد نشته. حکمت حیران له کندهار لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې خپل ماشومان نن ښوونځیو ته ولي شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د جګړو زیاتوالي خلک د سولې خبرو ته ناهیلي کړي دي. دا سجرډو د دې خبری مجلې ورستی او تر رسیدلیو لکه څنګه چې مخکله تاسو سره شمنه وکړه، په پاتې سو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
زیارت ول د پران ول د کوسافی ول سوالی اوس دین کیم پلان په کابل کې د محصلی ما
وهنتون د څومره وخت کې چې شروع کړای دی؟
وهنتون اوس زیات وخت شو، خو د کورونا د وجې د دوه سمستر دی.
کانکور امتحان دی ور کړ، نتیجې څه شو؟
کانکور امتحان ور کړ، نتیجې خراب وته، لخوا کم شو پریاپتا نو دغه اقتصادي مشکلات د عمل او لریوال د عمل نشکره شته. لاړ شو بیا هم د کابل کې د خلاص
اغه د خوخه پونځای وکنه.
د خوخه پونځای مخ ډیر لري او شرایط ډیر خراب و.
کورنۍ در سره مخالفه و چلته مزه خپل نزړو نه غختل.
زما خپل زما نور مرګری والته چې و نو غي بچ د خونه راتلې به د خونه تل خلکو کته کول، نو بیا په و ډیر وخت تیرو، نو د کورنۍ ورتهغه کې و خفغان کې و خفغان په تیر بیا د لامل موږ نشکول شته. لاړ بیا مل تکابل کې امتحان ورک. بیا
څنګه دی د خصوصي پوهنتون درسونه؟ یعنی خلک خو یې پاړه بیلابیلې خبرې کوي ستاپ نظر، یعنی د دې وړ دی چې ځوانان راشي هلته زده کړې وکړي؟
نه درسونه خو ښه دي انشاءالله.
درس څه ډول وای خپل مثال مخکل دی چې پوهنتون ته لاړ شي تیاری ورته کوي کنه چې پوهنتون راشي هغه درسونه بیا تکراروي
هغه کوم نوی درس مونږ نن مثال خبري وای بیا رازول ته ماښام د شپې د خوانه نیم ساعت یا ساعت مطالعه کوو بیا سبا تیاری نیسو
فیصدی دې څنګه ده تر اوسه
فیصدی ښه ده انشاءالله
ستاسو په نظر یعنی څه کمای ده یا کدا پوهنتونونو کې کوم مسایل ته پام وشي تا په نظر درسونه به ښه وي وضعیت به ښه وي او محصلان به چې فارغېږي ډېر څه به زده وي
پنځه پوهنتون ته پچش کې باید وشي باید ځکه چې شخصي څوک درس وایي دا د اقتصادي مشکلاتو له امله وایي نو پیس زیات اخیستل کېږي
ستا په نظر دا فیس باید کم شي
فیس باید کم شي او بل مونږ درس کم ویلې فیس مونږ نه پوره اخلي استادانو ته کم ورکوي
نیت دې څه دی یعنی ته چې کله له پوهنتونه فارغېږي ځان چیرته ویني تا نه به څه جوړ وي کوم ځای کې به کار کوي
انشاءالله اول خو من به داسې سړی جوړ شي چې وطن ته خدمت وکړم او یو تجار به مانه جوړ شي